امريكا غاگ
راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صداي امريكا
السلام عليكم دادا امريكا جغ واشنطن ستوديو دا زخل خانم د پاکستان د بارونو چارو وزارت په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی سرتیرو د وژلو لکبل اسلام آباد کې د افغانستان شارج دی افیر اظهار کړی دی. دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې افغان شارج دی افیر تویل سوي دی چې هغه بریدګر چې په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو برید وکړ د پکتیکا د گیان او برمن ولسوالیو څخه ورغلی و. اعلامیه وایي پاکستانی سرتیرو د شمالي وزیرستان د الواره په سیمه کې پر ډیورن کرښې د غزن مزو په لګولو بوخت و چې د اویا تیاتر منز وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستان وایي چې بریدګرو د سپکو او درنو وسلو او ډزې هم کړي دي. پاکستان له دې کبله افغانستان ته اعتراض کړی دی. پاکستاني مقامات ویلي چې افغان شارز دی افیر ته ویلي چې دا ډول بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرښې په اوږدو کښې امنیت او ثبات ګډوډوي. پاکستان وایي په برید کې درې سرتیري وژل شوي دي او بریدګر بیرته تښتېدلي دي. پاکستان ادعا کوي چې افغان ځواکونو د بریدګرو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه دي کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال جاوید باجوا ویلي چې د پښتون تحفظ تحریک سره هیڅ ستونزه نسته، خو ځینې کسان دي چې هغوی د نورو ملکونو نه کنټرولیږي. جنرال باجوا وویل چې په پی ټی ایم کې ځینې عناصر د ترهګرۍ نه د اغیزمنو کسانو د احساساتو سره لوبې کوي او د خپلو اهدافو لپاره یې کاروي. دغه څرګندونې د پاکستان د پوځ لوی درستیز په پېښور کې د محصلینو یو غونډې ته په وینا کې کړي دي. هغه وویل پی ټی ایم په قبایلو کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي هغه مسایل موجود دي، خو ځینې عناصر داسې دي چې د دغو کسانو د جذباتو نه ناوړه استفاده کوي چې ترهګر یې ځپلي دي. جنرال باجوا وویل چې پوځ او د قبایلو انتظامیه د دغو مسایلو د حل لپاره پوره کوشش کوي، چې خو هغه وویل چې ځینې کسان غواړي د هغوی کامیابي په ناکامۍ بدله کړي. یادونې وړ ده چې جنرال باجوا دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفورا دوې ورځې مخکې پی ټی ایم ته خبرداری ورکړ چې د هغوی مهلت ختم شوی دی او اوس به د هغوی پر ضد اقدامات وکړي. جنرال غفور ویلي چې پی ټی ایم ته د افغانستان او هند استخباراتي ادارې پیسې ورکوي چې دغه تورونه د پښتون تحریک مشرانو رد کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د امریکا ژغ ته د غورځنګ دریز او د پوځ د تورونو په اړه داسې وویل:
مسله دا ده چې ریاستي ادارو ان کانسټیټیوشنل کار کړی دي. اینټی سټیټ، اینټی سټیټ هر هغه عمل ته وایي چې هغه د آئین د یو ریاست نه منونکی وي. ریاست نه منل د ریاست آئین نه منل دي. د ریاست آئین د پاکستان فوج نه مني. د پاکستان فوج په خپله اینټی سټیټ دی، نو دی نورو خلکو باندې دا تورونه پوری کړي چې تاسو اینټی سټیټ یې، چې هغه ځان پکې پټ کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې بهرني پیسو د لارې د قبایلي سیمو ځوانان د پاتسولو د سره مونه ده. هغه ویل که د قبایلو په ځوانانو کې محرومیت احساس ختم نه کړل سي او هغوی ته روزګار فرصتونه برابر نه سي، نو هغه به په دغه سازش کې استعمال سي. صدر اعظم وویل چې د قبایلي سیمو پرمختګ سره به ځوانانو ته کارونه پیدا سي او فرصتونه به هم ورته برابر وي. صدر اعظم دغه خبرې د مومن ډیم د جوړېدو د بنسټ ډبرې د ایښودو پر وخت په وینا کې وکړې. عمران خان وویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او غواړي چې د افغانستان سره زموږ تجارتي لارې خلاصې سي. د وینزویلا د اپوزیشن مشر ګارډیو د سهشنبې په ورځ د هیواد په وسلوالو پوځو غږ وکړ چې د مادرو د حکومت پر ضد پاڅون وکړي. د غیلان وروسته لږ کسان لارو کوڅو ته راووتل او دغه غورځنګ ناکامه سو. پوځ ویلي چې د اوسني مادرو حکومت ملاتړ کوي. که څه هم نړیوال فشار پرې زیات دی، خو لا هم جمهور رئیس په څوکۍ نه ناست دی. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د نیکولاس مادرو په ضد مظاهرې د چهارشنبې په ورځ د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس او نورو ښارونو کې دوام درلود. دونکو په پخواني سوسیالیست مشر هوګو چاوی او د هغه د انتصابي ځایناستي مشر مادرو یې د وینزویلا په بېوزلۍ تورن کړل، خو پوځ اوس هم مادرو ته وفادار دی او دا زمینه ورته مساعدوي چې په واک کې پاتې شي. مادرو د ځینو خاصو وینزویلایانو ملاتړ هم لري. روسیه، چین، کیوبا او یو شمېر نور هیوادونه د مادرو ملاتړ کوي.
د بشري حقوقو د څار ډله هیومن رایټس واچ وایي چې چین د شینجیان په ایالت کې د ټلیفوني اپلیکیشنونو له لارې د اوغور مسلمانانو ته کیبوي او نیسي. د بشري حقوقو د څار ډلې د پنجشنبې په ورځ په دغه راپور کې ویلي چې د مسلمانانو په اړه یې خپور کړی دی چې چین له دې لارې د شینجیانګ په ایالت کې د ډیرو خلکو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دغه ډله وایي د چین حکومت د دغه ټلیفوني اپلیکیشنونو له لارې کسان تعقیبوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په څلرمه ورځ د کمیټو رئیسانو له طالبانو سره د سولې د چوکاټ او څرنګوالي په اړه د جرګې د غړو نظریات وړاندې کړل. د جرګې غړو د جګړې پر شکیلو اړخونو د اوربان ژغ وکړ او همدارنګه له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د نظام اساسي قانون په ساتنه او د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړو د جرګې په څلورمه ورځ له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر اوربند د جمهوری نظام او اساسي قانون پر ساتنه د ټاکنو په ترسره کولو او د افغان حکومت په مالکیت د سولې پر پروسې ټینګار وکړ. د جرګې غړو غوښتنه وکړه چې له افغانستان څخه د بهرني پوځیان په مناسب وخت کې ووزي او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نومونه وایستل سي.
طالبانو د حضور د پاره په دې مملکت کې یو سیاسي دفتر غواړو په کابل کې چې باید وي، د دې خاطر چې د وطن درلودلو احساس وکړي، څو د دې احساس وکړي چې خپل ورور وژل کیږي دا غي په جنازه باندې خپل تلای وشي، د دې احساس لري چې دا وطن خپل دی، دلته کور دی، دلته ځمکه دی، دلته بچان دي، دلته زمن فاکولټی ته ځي، دلته هغه څه چې دوی لري هغه خطر باید حتمان ورته ځای ورکړ شي.
له طالبانو سره د سولې د چوکاټ او څرنګوالي په اړه د څلورو اساسي پوښتنو په اړه د جرګې د غړو ترمنځ د تیرې ورځې د بحثونو او خبراتورو پایلې نن د کمیټې رئیسانو له جرګې سره شریکې کړې.
طابعیت لرونکي افغانانو ته په مذاکرو کې د ګډون اجازه باید ورنکړل شي، ځکه کېدای شي چې د بل هیواد د ګټو ته ژمن وي. حکومت د خلکو نظرونو ته جدي پاملرنه وکړي، سوله په یووالي سره راتلی شي.
دا د ټولو مسلمانانو مخصوصا د افغان ولس د افغانانو دا دینی او ملي دنده ده چې له هر ممکنی لارې سره له هر ممکنی وسیلې سره په استفاده باندې د افغان شکیلو او خونو تر مابین په هر شکل چې کیږي د سولې حلې ځلې وکړي او د خپل وطن او خپل خلکو په مقابل کې خپل ملي او دینی دین ادا کړي.
له طالبانو سره د سولې په تړاو د جرګې د غړو وړاندیزونه او نظریات په دې جرګې د مشرتابه لخوا راټول او د یو پریکړلیک په ډول سبا افغان دولت ته وړاندې سي.
فردا کې اعلامیه هم صادر میشه، اعلامیه را مشنوي. اگر دریجه د اعلامیه دیدیم چې به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شخص، از کدام نفر چیزی ده اوجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافتین، میتونین بگوین که این نظر جرگه نیست.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، ده ولسمشری رو تاکون یو شمیر نماندانو او ځینو سیاستوالو ده سولی مشورتی لوی جرگه تحریم کرده. خود ده جرگه غری او تنظیمون که تمه لری چې سبا د جرگې په وروستۍ ورځ دغه سیاستوال په جرگه کې ګډون وکړي او د جرگې د غړو وړاندیزونه واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
یو شمیر طالب پلوه سیاسي څېړونکي وایي چې په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره د طالبانو په مذاکراتي هیئت کې بدلون راغلی او ملا فاضل د مذاکراتي هیئت مرستیال ټاکل شوی دی. د بلې خوا ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې پیل شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ رالېږلی.
دوحه د قطر پلازمینه، هغه پلازمینه چې د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو څو وارې کوربه وه. طالبانو ویلي چې د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه، یعنې تیره ورځ، د طالبانو د مذاکراتي ټیم او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شوي. ویل کېږي چې زلمی خلیلزاد له ملا عبدالغني برادر سره پرون کتلی دي. خلیلزاد که څه هم تازه په خپل ټویټر کې څه نه دي ویلي، خو د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې په تړاو ټویټ کړی چې په دوحه کې تر کتنو وړاندې د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره ناسته کړې ده. سیاسي شنونکی وحید مجده وایي دا ځل خبرې هم د تیرو خبرو تکرار دی. د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان په تهدید نه وي. دا دوه هغه موضوعات دي چې دا ځل په خبرو کې به هم مطرح شي.
خو دا دوه مسله هغه مسایل دي چې د اول تر اوسه پورې په هغه باندې خبرې روانې دي او په دې 15 دور مذاکراتو کې کوم ځای ته نه دی رسېدلی. د دې نه معلومیږي چې دا ډېر پیچلې مسله ده او دا ور هم زه خو ډېر امیدوار نه یم چې د دې خبرې په نتیجه کې یو جورجاري تسنوي سره ورسیږي.
وید مجد وایي چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې بدلون هم راغلی. ملا فاضل د دې ټیم مرستیال ټاکل شوی دی.
هغه نگرانی چې د طالبانو د جنگیالیو په منځ کې شتون لري هغه لږ شي. دوی ملا فاضل محمد مظلوم د طالبانو د مذاکراتي ټیم د معاون په صفت ټاکلی ده چې
د سولالي شورا د دې ناستې هرکلی کړی دی. اجرایي ریاست ویلي چې د قطر دا ناسته دي د دې لامل شي چې مخامخ مذاکرات پیل شي.
زموږ هیله دا ده چې د سولې په بهیر کې د یوې حساسې مرحلې د پیل شاهدان واوسو او دا خبرې په بین الافغاني خبرو منتج شي.
په قطر کې د خلیلزاد او طالبانو دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه روانه ده. د لویې جرګې په نننۍ غونډه کې په اوربند مخامخ مذاکراتو ټینګار شوی دی. د لویې جرګې یو شمېر غړي وایي د قطر په ناسته کې باید د افغانستان د خلکو د مشورتي جرګې مشورو ته غوږ ونیول شي.
خلیلزاد او طالبان چې کومې خبرې اترې د سولې په اړه اغلب دي، مهمه خبره دا ده چې د افغانستان خلکو نظر ته وګورئ. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو هغه پریکړې چې د سولې په اړه او هغه کومې غوښتنې چې د سولې په اړه باندې لري او هغه کوم نظریات چې د سولې په اړه باندې لري هغه په نظر کې ونیول شي.
په دې جرګه کې یو شمېر داسې غړي هم دي چې له لرو پرتو سیمو راغلي دي، هغو سیمونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
موږ په ډېر ډاډمنه فضا باندې راغلي یو، انشاءالله هیڅ موږ چانه احراس نه لرو. او هر سړی که موږ ته دا خبره کوي چې تاسو ولې لاړلې هلته، یا د طالب ویره یا د دولت ویره، موږ بې طرفه خلک یو او د افغانستان وګړي په ډېر افتخار راغلي یو.
زلمی خلیلزاد په قطر کې تر دې وړاندې 15 واري له طالبان سره مذاکرات کړي دي. د تیر ځل خبرې شپاړه سورځي غزیدلې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورت رد کړ چې وایي په 2019 میلادي کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر په سلو کې یو دیش لوړ سوی دی. د دفاع وزارت ویان قیس منګال ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم سوی دی. د ازادي رادیو خبریال مرسلین ارسلا په کابل کې د یو وجل سوي سرتیری کور ته ورغلی او دا رپورت یې چمتو کړی دی.
دولس ورځې کېږي چې د کورنۍ خپل ځوان غړی له لاسه ورکړی، خو درد او غم یې لا هم د کورنۍ په غړو کې له ورایه ښکاري. بهرالدین د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوله. ټاکل شوی وه چې دی به ډیر ژر د ژوند نوی پړاو پیل کړي، خو دی په هغه ورځ په یوه ځانمرګي برید کې وژل شو چې د کورنۍ غړي د کاکا کره د ده د کوژدې په مرکه ورغلي وو. د بهرالدین مور خپل زوی اتل بولي، خو پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې مرستې دې پر خپل ځای وي. حتی تر دې دمه حکومت ورسره غمرازي هم نه ده کړې.
څه ووایم، زموږ سرمایه او ټوله هستي یوړه. د مور نازنین او اتل زوی ته مې کوژده کوله. هماغه ورځ یې خپل ورور ته ټلیفون وکړ چې څنګه شو. بیا یې ماته زنګ را ووهه چې زخمي شوی دی، خو وروسته یې راته وویل چې بهرالدین زوی دې شهید شوی دی. زوی مې د وطن لپاره شهید شو. زوی مې د خلکو د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ.
د بهرالدین کورنۍ وایي چې هغه د مخابراتو په وزارت کې د وسلوالو په محاصره کې ایثار خلک ژغورل چې وسلوالو وواژه. پر مخابراتو وزارت له برید څخه چې د دوو ښځو په ګډون لس تنه ووت کې ووژل شول، لس ورځې تیریږي. خو د بهرالدین مور او پلار چې خپل د ګټې زوی یې ورکې له لاسه ورکړی، لا هم د غم پر ټغر ناست دي. د بهرالدین پلار محمد ضیا وایي کله چې دی د پولیسو 200 بستریز روغتون څخه د خپل زوی د مړي انتقال ته ورغی، نو دې روغتون ته یوازې له یو ولایت څخه د سرتیرو 15 مړي وروړي وو.
زوی می مغل بدخشان څخه کابل ته راوستو ویل هلته جګړه ده پریشان يم چې ټپی یا ونه وزلسی للس زرو افغانوی معاش د کور کرایه ورکوله زما ټوله تمه هغه ته کمی کوژده ورته کړی وای نو په زړه کې به می ارمان نه و پاته هر ورځ لسکونه ځوانان زما یو زوی دی هم له دې وطن قربان
د دې ځوان سرتیری پلار وای کیدای شي بهرودین د لسګونو هغو سرتیرو لړلې څخه وي چې هر ورځ په ولایتونو کې وژل کیږي ومغوختل چې د دې کورنۍ په وړاندې د دولت د بیغوري په اړه د کورنۍ او چارو وزارت نظر واخلو خو له هڅو سره سره بیا هم بریالي نشو د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې مشر جان سوبکو په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د 2013 کال د دسمبر میاشتې له نیمایي بیا د 2019 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د افغان ځواکونو د تلفاتو په شمیر کې 1.3% زیاتوالی راغلی دی په دغه راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې که د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو سره د سولې د هوکړې په تضمین کې پاتې راشي نو افغان ځواکونه به په سختۍ افغانستان او افغانان په خپل کنټرول کې وساتي د سیګار په راپور کې داسې مهال د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې په وروستیو میاشتو کې په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو په پایله کې د دې ځواکونو د تلفاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل، فاریاب، بدخشان او جوزجان هغه ولایتونه دي چې په روان مریض کال کې د درنو جګړو شاهد وو او په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو تلفات له یو لړ غبرګونونو او اندېښنو سره مخ شول د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل په ځینو ولایتونو کې ګواښونه تاییدوي خو د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیروالي خبره نه مني
تلفات په حق له چې د گزارش خبر شوې دی د ز تایید کوم نه ځکه چې موږ خپل گزارشو باندې کار کوو د تلفات په حق له د گزارشونو موږ ترتیبو فیصدی باسو دیش په سلنه کې د ډیره لوړه کچه خي د زنه تایید کوم ځکه چې د پوخا په پرتلا زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د پوخا په پرتلا اوس ډیر پیاوړي شوي دي زه وایم کما شوې ده
دفاع وزارت وی د تیر کال په پرتلا سږ کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر رقم شوی خو په دې اړه کره شمیر نه ورکوي د ښاغلي منګل په خبره اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او د دې عملیاتو په لړ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتي
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالۍ په لالپوري کې د نجونو د ښوونځي څخه تر اوسه هیڅ نجلۍ نه ده فارغه سوې دغه ولسوالۍ د لسو کلونو څخه زیات د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وه مګر په دې وروستیو وختونو کې د افغان ځواکونو لخوا تصفیه سوې د درې خبرونې همکار ضیاءالرحمن حسرت د ولسوالۍ تتللی او د نجونو په تعلیمي روزنې یو رپورټ چمتو کړی دی چې پښتو متنیه تاسته اورول کیږي دا پلالپور کې د ګرداوی په نامه د نجونو ښوونځی ده دا هغه ځای دی چې طالبانو نه غوښته نجونې ښوونځی ته ولاړې سي خو د دې ستونزو سره سره بیا هم په لږ شمېر نجونې دلته په زده کړو لګیا دي په لالپور کې نجونې کولی سي تر لسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي او همدا علت دی چې دوی په مرکز او نورو ولایاتو کې د عالي زده کړو څخه محرومه پاتې دي عابد وایي کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ په وخت تر 50 کالو پورې زده کړې کړي خو بیا هم ډېره مینه او علاقه لري چې زده کړو ته دوام ورکړي خو نسي کولی چې زده کړې وکړي اوس په کور کې ناسته ده کوشش مو وکړ چې د عابدې سره له نږدې خبرې وکړو مګر کورنۍ یې اجازه را نه کړه
زمونږ د منطقه د مومن پور میدیږي او پښتانه دانته په دې خاطر باندې زمونږ ماشومان زرانه دغه ته مکتب ته توجه نه کوي نه کوي دغه د مومن پور منځه دا کار نه کوي
د دې ښوونځي ښوونکي وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښوونځي د نورو ښوونځي څخه توپیر لري مثلا درسي مزامین او نور شرایط ډېر ستونزمن دي
د طالبانو په وخت کې موږ ته یو څه بدلون په دغه کې راکړی او په سکیچ کې کم چې د دولت سکیچ د هغې بعضې کتابونه موږ نه لرې کړي وو او دا غوی په دغه معنی من باز کتابونه په زیپ زیکړی په دې خاطر چې زمنګا دغه معرف سقوط نه
پلان روی دست است که با بزرگای قومی و سالی لارکود نشستای صورت میگیره برنامه‌ی آگاهی برز برای انداخته شوه و نشستای صورت میگیره که تا هم از طرف دولت زمینه مساعد شوه فامیلا به مطمئن
شوند که طبخه مناسب اجازه بده. د بشر حقوق مستقل کمیسون وای چې د افغانستان په ختیس کې په د تیرو لسو کلونو کې انجونی د تعلیم له نعمت به برخه پاته دي، خو وای چې په دې برخه کې د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو سره به خبرې وکړي.
ارانوریک مان څه دسته سنچا چقلی او نشکینه سخته پختنه نو کوشته چوبوس
په مومندره او گوشته ولسوالی کې دنجونو لپاره فعال شونځي نه لري، خو دنجونو یونیفورم تر اوسه معلوم نه دی. اکثر انجونی په میدانونو او خرابه ځایونه کې سبق وایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر من اوریدونکو د می دریمه یا د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ سش کال په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د نړۍ په کچه د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی او د سختو تهدیدونو سره مخ دي. د رسنیو د نړیوال څار سازمان وایي چې په 2009 کال کې د بیان د ازادي وضعیت مخ په خرابۍ روان دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د بیپولو خبریالانو د ویپانی د معلوماتو لمخې په 2019 کال کې ناروی د بیان د ازادۍ په ډلبندۍ کې لومړی، فنلند دویم، سویډن دریم او هالند په څلورم ځای کې راغلی دی. خو افغانستان په سیمه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې د خپلو ګاونډیو په پرتله مخکې دی، که څه هم افغانستان په 2019 کال کې د 2013 کال په پرتله درې درجې شاته غورځېدلی، خو بیا هم مخکې دی. افغانستان په 121، پاکستان په 122، ایران په 120، چین په 120، سعودي عربستان په 120، هند په 140 او تاجکستان په 118 ځایونو کې راغلی دی. د بیپولو خبریالانو ډلبندۍ کې د پاکستان رسنۍ د پوځ او استخباراتو تر اغېز لاندې ښودل شوې دي. دا ځواکمنې قوې غواړي په ملکي وګړو خپل نفوذ وساتي او په دې ډول اقداماتو لاس پورې کوي.
نو د پاکستان په دې وخت کې چې کوم صورتحال دی، اخبار والا پخپله باندې تاسو کتلي دي، هغې راوتې دي، مظاهرې کړي دي او لاریونونه کړي دي، اوس هم کوي. هغې وایي چې په دې باندې بندیزونه دي د پاکستان د پوځ لخوا د دې ادارو ته ویل شوي دي. ډېر ټي وي انکرز چې کوم دي هغه وویستل.
د پاکستان پوځ چې له ازادي خبریالۍ سره مخالفت کوي، د 2013 کال په جولای میاشت کې د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د رسنیو ازار او وضعیت ته زور ورکړ. خبریالان د هغو خبرونو د پوښښ لپاره چې د پوځ لخوا محدود شوي وو له سرو کرښو واوښتل، او په نتیجه کې له تهدید، فزیکي تاوتریخوالو او نیونو سره مخ شول. په وروستیو مواردو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډو ته خبري پوښښ نه ورکول دي. د پي ټي ایم چارواکي وایي د پاکستان پوځ له رسنۍ غوښتي دي چې د دوی غونډو ته پوښښ ورنه کړي. ایران بیا د بیپولو خبریالانو په ویبپاڼه کې د شته معلوماتو له مخې په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد بلل شوی دی. ایران د تیرو 40 کلونو راهیسې د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ځپونکی هیواد دی. په رسنیو او معلوماتو د حکومت کنټرول ډیر څرګند دی، او له 1990 کال راهیسې حداقل 1860 خبریالان او سیمه ییز خبریالان زندان شوي او یا هم اعدام شوي دي. د چین دولتي او خصوصي رسنۍ اوس هم د کمونست ګوند تر کنټرول لاندې دي، او یو شمیر هغه بهرني خبریالان چې غواړي په چین کې کار وکړي د دې هیواد لخوا ډیرو خنډونو سره مخ کیږي. اوس مهال په چین کې 18 خبریالان او د ویبلاګونو خاوندان په داسې شکل بندیان دي او ان ژوند له خطر سره مخ دی. چین د نړۍ د بیان د ازادۍ هیوادونو په ډلبندۍ کې په 120، اریتریا 180، شمالي کوریا 190 او ترکمنستان په 180 ځایونو کې خودل شوې دي، چې د بیان د ازادۍ په ډلبندۍ کې د نړۍ وروستي هیوادونه دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د مې درېمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ خو په افغانستان کې د دې ورځې د لمانځنې وړاندې د اپریل 10 چې په ډله ییزه توګه خبریالان کال ووژل شول وغندل سوه. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په دې رپورټ کې واوري.
تمسری ټوټه د هغو ژورنالیستانو په حق کې د چتیر کال د اپریل په 13مه د ششترک په سیمه کې په ډلیزه توګه په یو چاودنه کې وژل شول. دا راټول شوي خبریالان یوازې د تمسری ټوټه نه ګوري، ویر د دې کوي چې په خبریالانو بریدونه د بیان ازادي ګواښي. فیروز عزیزی خبریاله ده، وایي د بیان ازادي د ورځې نمانځل به څه معنا چې د ازادي له ګواښ سره مخ ده.
افغانستان کې د خبریالانو لپاره تهدیدونه ګواښونه سته، هغوی تهدید کیږي، امنیت یې خوندي نه دی، هر کال ډېر شمېر خبریالان وژل کیږي، او هغه خبریالان چې هغوی مهمه دي په ټولنه کې مطرح دي، یعنی موږ او تاسو د هغوی د وزنو او د ټپي کېدو شاهدان یو. دلته افغانستان کې یوازې په نوم باندې د مطبوعاتو ورځې او دغه د بیان د ازادۍ ورځې نمانځل کیږي.
روسي دوه کلونه په افغانستان کې د رسنیو لپاره خونړي وو. په تیر مریض کال کې په افغانستان کې اتلس خبریالان وژل شوي دي. د بیان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د یوناما په یو بیان کې راغلي چې تیر کال افغانستان د خبریالانو لپاره خطرناک کال و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په خبریالانو لویې حملې او بریدونه تر ټولو لوی ګواښ د بیان ازادۍ ته دی.
ازادي بیان جدي خطرات سره مخامخ دی. دغه خشونت او تاوتریخوالی چې خبریالانو باندې تحمیل شوی دی او را روان هم ده، موږ کولی نه شو چې دا سطح د تاوتریخوالی تحمل وکړو. له همدې کبله زه ډېر په اعتقاد کې ویلی شم چې ازادي بیان د جدي خطراتو سره مخامخ دی. اوس
تیر کال دغه ورځ چې مولمانځله د بیان د ازادۍ ورځ، د ډیرو خبریالانو له سترګو اوښکې تویدلې او ډیر د خبریالانو کورنۍ په غم ټغر باندې ناستې وې، ځکه د دوی په وړاندې خورا دردونکې پېښې رامنځته شوې. لس خبریالان یوازې په یوه ورځ باندې شهیدان شول. سږ کال هم دښمن پر خبریالانو باندې رحم نه دی کړی او د بیان ازادۍ دښمنانو همیشه غوښتي دي چې خبریالان پرېنږدي چې په ازاد توګه باندې کار وکړي.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په وینا، د تیر کال د اپریل له 13مې د دې کال د اپریل تر پایه د خبریالانو سره د تاوتریخوالي 122 پېښې ثبت شوي دي. 33 پېښې د حکومت، 26 د داعش، 3 مورده په طالبانو پورې اړه لري، پکې له تهدید نیولې تر وژنو هم شامل دي. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب وایي:
کوم کار چې لازم دی ترڅو د افغانستان حکومت یې وکړي، هغه ته مو تل تعهد ښودلی. تر خپله وسه مو هڅه کړې ده چې د خبریالانو خوندیتوب ته د امکان تر حده کار وکړو.
لوی سرانوال بیا وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالو قضیو ته حرکت ورکړی او عدالت یې تطبیق کړی دی.
کومی قضیه چې په وروستیو کلونو کې پیدا شوی، ادعا کولی شم چې یوه هم هیره نه ده، په ټولو قضیو کې عدالت تطبیق شوی دی.
د بیان ازادي د افغانستان د خلکو لپاره په لاسته راوړنو کې حسابېږي. د مې درېمه د بیان ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې منزل له مخې پیل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنی ګروپ سی پی ای جی وایي په تیره میلادي میاشت کې د ملکي تلفاتو کچه کمه وه، خو په دغه میاشت کې له نیمایي زیات ملکي وګړي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمه نیازی له کابله راپورټ رالېږلې.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د اپریل د میاشتې په خپل یو تازه ریپورت کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې په دغه میاشت کې په 14 ولایتونو کې 125 ملکی وګړي وژل شوي او 124 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې د مارچ په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 124 اتیا ملکی وګړي وژل شوي او 300 نور ټپیان شوي وو. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي د اپریل د میاشتې په وژل شوي او ټپیانو کې 28 ماشومان او 14 ښځې هم شاملې دي. ریپورت وایي چې تیره میاشت افغان ځواکونو د عملیاتو او هوایي بریدونو له امله 2 ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. همدا ډول د وسلوالو مخالفانو لخوا د هدفي بریدونو په ترڅ کې 14 وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې تیره میاشت سړک غاړې مین چاودنو له امله هم 15 ملکي وګړي وژل شوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.